مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشرم بيد دې وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکل دي. نن په پیښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیری په ډزو وشتي او وجلې دي. او د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکل دي. طالبانو رسنیو ته یو اعلامیه استولی چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې د نوی مشر او مرستیالانو ټاکنه تیر ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې دا منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر ټاکل شو چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې ملا اختر منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې لوی خنډ و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار ده چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
دی وایي دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله منجو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاری ساتي. نن په پیښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي. پیښور کې د پولیسو یو چارواکي عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویلي پیښه د پتنګ چوک سر نږدې د فقیر آباد تاڼې په حدونو کې رامنځته شوه. د پیښې په ځای کې مشال لیډو سره د خبرو په وخت د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علی خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وجل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نوم دے زمونگا ڈسٹرکٹ آفیسر دے کمان افسر صاحب شورتا ہوئی اگا دے داغی یو ڈرائیور دے یو ویکن مین دے دوی سہارت نیمے بجے را روانو کورن دفتر تا نو دا دے زی کیو سپیڈ بریکر دے پا دے سپیڈ بریکر باندے دا گاڑی روشی بیازی دا قضای کی ورطا دوی ولادو او ڈزے پی کڑی دی نو درے وڑے شیدان
دا دی برید پڑا تحریک طالبان پاکستان من لی دا. د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امنیه کمانډانی د جرمونو د شړنو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبرلارنو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلیه مامورینو. دا حمله د کابل ښار لویدیځ سنډه کې د 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داوود په سیمه کې نن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. په کابل کې د نن ورځې ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې دغه کسانې د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې په نښه کړي دي. د اتوار پورس پیښور کې په ډزو جوبل شوی نرخزې خواجه سرا علی شاه نن په لیډریډینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او تر دوو ساعتونو پورې سړک تړلې وساته. دوی غوښتنه کوله چې د علی شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیسي. د پولیسو لخوا د ملزم د زر تر زره ګرفتارۍ د ډاډ وروستو خواجه سرا مړې د تاڼې له مخې اوچت کړ. په پښتونخوا کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو ادعا کوي چې په تیر یو نیم کال کې 15 سلوي خواجه سرا وجل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ملا مزمل د مې په 22مه نیټه په مارجي ولسوالۍ کې له ټفي کېدو وروسته مړ شوی دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. دا امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بارونو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بارونو چارو مرستیالې وزیر پرون د سینټ د بارونو اړیکو کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایراني چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیونه ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیست انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په 16مه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې ویان رابرټ کولویل اویل عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفافه او مؤثره تحقیقات وکړي. په عین حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي چې د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغه استعمال اندېښمن کړی دی او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 75 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او سوات یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات نه ډیر شو کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 خو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ ډیر شو کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان طالبان وای خپل نوې مشر یې ټاکلې، بل خو سیډون کې د طالبانو د نوې مشر پاړه وای
د هماغه سوچ دی، هماغه نظر دی. ما په خیال مند دی په دغې پالیسۍ کې به څه بدلون را نه شي او دوی به بیا د افغانستان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي.
په پېښور کې د اف سي ځواک یو افسر سره د خپلو دوو عسکرو نن په ډزو وژل شوی.
ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې دی، ډېر زیات په عروج باندې دی، بالکل دا زمانه مچ.
او په پېښور کې نرخزیان د خپل یو ملګري د وژل کېدو وروسته په احتجاج دي.
نو مخ پنجاب کې چې د دې سونه لیدو مخ چې ګورو نو زموږ خیبر پختونخوا کې دک کیږي، زموږ خیبر پختونخوا کې زموږ ترانزنټر سره کیږي، مدابل کیږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور وجنا تایید کړي او مولوی هیبت الله یې د هغه ځایناستې ټاکلې. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یادې ډلې مرستیالیان انتخاب شوي دي. په اعلامیه کې دا هم منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی پورس د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. دا چې د نوي مشر د ټاکلو سره بعد افغان سولې په عمل سره سرپریوزي. د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینا پختلی.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهه پورز د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی
اوریدونکو رازو دغه مرکې ته د مشال خبریال رابعه اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینه پختلی چې د نوی مشر د ټاکلو سره بعد افغان سولې په عمل څه اثر پریوسی
دے پا افغانستان کے دے کندہار دے ولایت و سدن کے دے او دے دے اولسوالی ریگستان دا دا نورزی دے پا قوم ماندے دے دے پلار یو عالم دینو او دے پا خپلم یو مذہبی عالم دے او اولین کسان چکم طالبان و تحریک کے شامل شیو دے تاغی کے ہو ملا عمر سرا دیکار ہم کڑے دے آگی سر یوزے ملگریو او دے چکلا طالبان حکومت جوڑ شو دے پا کے بیا نظامی یو قسم لکازیو طالبانو خلاف چې چا شکایت پاو کو څه خبره بوا نو دبا دغه مقدمه اوریدل او بیا چې کله طالبانو حکومت رنگ شو امریکای حمله وکړه 2001 کال کې نو د پاکستان تر غلو دغه نه محکم کړی چې شوروی قواو افغانستان باندې برید کړی او قبضه کړی و آیا وخت هم د کډه راغلې و بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهائش کړو دلته په یو مسجد کې په جماعت کې امام او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي او طالبانو په تحریک کې بیا د مختلف چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو تیر کال نو بیا دې ډېر لکه مخکې لاړو دې بیا نائب امیر وټاکلی شو دې ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری وو د دې عمر تقریبا 55 کاله به وي
د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دي او ساسو په خیال څومره اهمیت لري
دا خو چې کم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور دغه مشري کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره امن خبرې نه کوو نو دې کې خوده هم شامل په هغه مشوره کې په هغه فیصله کې نو دا هماغه سوچ ته ما په خیال باندې په دغه پالیسي کې به څه بدلون را نشي
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي په خوانی مشر مولا منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مختشوي کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې شخړې وي
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي دا اوس چې د امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کړي شي چې دغه رهبری شورا تیر کال هم فیصله کړې و مولا منصور ډېر زر پتا دی کې امیر ټاکل او اوس هم هغه کار وشو همدغه رهبری شورا هغه به فیصله کړې ده او مختلف د دې چې کوم غړي دي د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په سر دا اعتراض بچیږي چې په کار دي چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي بل دا خبره هم ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله هم منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوی امیر ټاکلی دی خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نائب امیر ټاکلی شوی دی نو دغه نه به دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي چې هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خدا به کتی شي چې کوم مخالف دله دا هغه په دې باندې قانوني شي او کنه ځکه چې هغه سره مشوره نه شوه
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره د ملاقات پر وخت ویلي ډرون حمله د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دی او د حملو لوجه د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هم متاثر کېدای شي دا ذکر ده چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلی چې د تیر خالی په ورځ د امریکا په بی پایلټه الوتکه په برید کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم وچل شوې ده په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهه پورز د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی ایچ کیو پینډي کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بلوچستان کې د ډرون حمله وروسته په پیدا شوی صورتحال یې خبرې اترې وکړې د ذکر دا چې جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلې دي چې د تیر خالی پورز د امریکا بی پیلوټه الوتکه په بلوچستان کې د افغانستان طالبانو امیر مولا اختر منصور په نخښه کړو د دفاعي چارو کارپوه بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر د راحیل شریف او ڈیوڈ ہیل ترمینزا د ملاقات په حق لوائی
چکم دا ملاقات تے دا بریبر ازی پس ازی کو شو چی پاکستان کو وڑان دے پا خفت کی ہو او بلی دا نکنفرم کولا چی اغا پا دی کی مر دے او درم خبر داوا چی پاکستان ریسپانس کو تو چی ار زمانگ دا خلقو سو ریسپانس تے او سیاسی طوربانی سو ریسپانس تے او آیا منگا دا خبر بیلنس سنگ کو طالبانو سر سنگ بیلنس کو پوس چی خبر کلیر شو تا طالبانو لیڈرشپ مروا وڑان دے شو دا ہوئی شو رام دا میٹنگ رو شو او بل دوی خپل تحقیقاتم پورا کرو نو دا شاک نہ رہو تل نو پاگے کی دوی خبر اتری کوي
یاد دی وی چی مولا منصور د 2015 کال په جولای میاش کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو کله چې د مولا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د ملا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته تا د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر په وخت وویل پکار دي چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي او له هغو ډلو سره خبرې وکړي چې د سولې عمل ته راځي او وسله غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو خبریال صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان دی کونسل وای ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غښتونو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله منو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کیږي او له هغه ځایه تمویلیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وڅ ګزارو نه کړو. تاسو تاسو ولایت خالي او هیڅ نه و تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وجل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د پتنګ چوک اچار صدر روډ سره نږدې په قاضي کلی روډ باندې د اف سی د یو افسر گاډي په نخ کړل شوی او د پیښې په ځای کې د اف سی ځواکونو مشر کمانډان یا کمانډن اف سی لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
پیښور کې سر د پتنګ چوک سره نږدې د وسلوالو په برید کې د فرانټیر کانسټبلري یو افسر او د اف سی دوه نور سرتیري وژل شوي دي. د پیښې په ځای کې د اف سی ځواک مشر کمانډان یا کمانډنټ اف سی لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د امیر بادشاه په نوم د هغو د اف سی یو افسر سهر خپل دفتر ته روان شوی و چې په قاضي کلي کې د خپل کور سره نږدې په نخه کړی شو.
امیر بادشاه صاحب نوم یې دی، زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی، کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی، دغه یو ډرایور دی، یو ویکنمن دی. دا چې دوی سهار ات نیمه بجې را روان وو د کورنر دفتر ته، نو دا دی چې یو سپیډ بریکر دی، په دې سپیډ بریکر باندې دا گاډي روشي بیا ځي د قزا کې ورته دوی ولاړو.
او ډزې پې کړې دي نو درې وړې شهیدان کړې دي.
د اف سي کمانډنټ لیاقت علي خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ومنله چې په پېښور کې د وسلوالو د هدفي عملیاتو پیخي زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره هم په پېښور کې د وسلوالو او د هغوی د سهولتکارو په ضد ګامونه پورته کول پکار دي.
دهشتګرد چې کوم دي یا ټیررسټ چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. خو دا کوم سړی چې خپل حفاظت کوي کده یو غلطي وکړ نو هغه غلطي د اخیری غلطي وي دي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډیر زیات په اوروج باندې دي. ډیر زیات په اوروج باندې دي بالکل دا زمانه ما زما په خیال باندې کو فون کال د بار ناراضي تھریٹ راضی د بار ناراضی خو آپریٹرس چکم دی وجلو والا وشتلو والا ٹارگیٹ کلرس خو دل تدی کنه جی نمنګ ل پکار دادی چې مونږ دیزه کې د دیفی کرو کو داخله کو نشو.
پولیس چارواکی وای د ایف سی ځواکونو د افسر گاڑی په موټر سایکل سورو دریو وسلوالو په نخه کړی دی او په پیښور کې د ایف سی د لوړپوړي چارواکی په شمول د دریو ایف سی سرتیرو د وجنی ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار رسنیو ته په رالیږلې شوی بیل بیل پیغامونو کې منلی دا. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د اتوار په ورځ پیښور کې په ډزو جوبل شوی نرخزه یا خواجه سرا علي شانن په لډیرډنګ روختون کې ساور کړی ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوی خواجه سرا مړی د فقیر آباد تانې مخه تا کې خود او تر دوو ساعتونو پورې سړک تړلې وو. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وجنې ذمہوار کسان دې زر تر زره ونیول شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خواجه سرا او د مشر فرزانی سرا د دغه پیښې په اړه خبري کړې دي.
دا د سوات او پیدایش د کراچۍ دی او جنازه به عمدل ته پیښور کې مونږ کوو او ولې چې دا زموږ سره واړول وشو او د غزې کې اذن نه کوي او مو پلار نشته نو بس دا مونږ یو مونږ مور پلار یو. نو مخ پنجاب کې چې د سیونلې د مخ چې ګورو نو زموږ خیبر پختونخوا کې د کې ګو زموږ خیبر پختونخوا کې هم زموږ ټرانس جنډر سره کیږي او دا ولې کیږي. ایس تحفظ نشته لري. اما خو وي تحفظ به مونږ لرا کوي نو حکومت به را کوي. حکومت به مخ کې کیږي کوم چې صاحب صوبائی حکومت دی هغه به مخ کې کیږي. آی جی به مخ کې کیږي. د دې ایس پی ڈی ایس پی دی به مخ کې کیږي. نو بیا به زموږ بنیاد چې دی هغه مضبوطیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د پاکستان د کرپشن ضد ادارې نیب د بلوچستان وزیر اعلی د خزانې په برخه کې سلاکار خالد لانګو د خپلې چوکۍ د غلط استعمال په تور نیولې دي. نوموړی نن له هغې وروسته ونیول شو چې کله بلوچستان های کورټ یې ضمانت رد کړ. تر دې وړاندې نیب د دې صوبې د خزانې پخوانی سکرتر مشتاق رئیسانی پر کور چاپه ووهله او شاوخوا 15 کروڑ نغدي روپۍ ترلاسه کړې وي. نن د اوریدنې پر وخت نیب وکیلانو دریس خپل کړ چې دوی د عربونو روپۍ د غلا پلټنې کوي چې پکې خالد لانګو هم ککړ دي. نو باید نوموړي ته ضمانت ورنکړل شي. په دې اړه د مشال همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د خالد لانګو د نیولې تصدیق
پختلے چکله ریجیکٹ نو هغه نه پس مونږه دا مشتاق رئیسانی کې کم کیس ته دا انډاګلمنت والا دا لوکل گورنمنٹ فنڈ اور سره د سی ان ڈبلیو والا هغه کې چې مونږه راځو.
یعنی د باندې څه الزام دی تاسو له طرف
چې کم کلاب د کلاب ته خلک آباد دے زور نو مونږه چرو جی او بیا مچ ته مختلف د ډېری خاص کر دی زمونږ ته دی
چمری
billions of rupees to different areas to different people.
Arabon rupees aur kadi bilkul
billions of rupees, you know, are the local government separate CNW department rita work cover kadi shay kalata separate di arena lavad wa nor hai di even road or the building are the separate paisa kadi iskuda wo di darbiye ki kalati di na are the number work kadi مجھے سورا دا پرسان پر کنے دا نمبر پر شرے دا آغیرے کیونکہ رکون دا ورکنے دے نو این لیگل کی سورا کارولی شرے دا آغیر مطلب دا خود اس نمبر دور کرو مدہ اخفل کے نشان نیسیز کرے دی دیتا نمبر دی نیسیز افکارٹی یہ کرے دا مدہ دی سورا اندامل کی شرے دا سورا کرپشن ہوتا تا دے کے آغیر کے دے سورا پر بانے تکی شامل دی
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو پر روان خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو اوریدلې مهیروي خو له دغه مخ کې راځو یوې بلې موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکه کوي چې وای دوی ته د پرمختیايي کارون لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي د ضلع حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لاره پر حکومت دا فشار راوړي او خپل غوښتنې پرې ومني بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا وایي چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي پر دې موضوع تفصیل زموږ د همکار هارون ماچان اورو
په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي دا بالکل غلط بیانی کې ځکه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر يم په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کندي هغه یو خپل ایم پی ایز لا او منیسټرانو لا ورګړي دي او دا کم 30 ارب چې پاتې شي نو دین هم 50% کټ په ډیسټریکټ ګورنمنټ باندې لګول دی 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کندي نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی چې کوم د 43 ارب روپۍ څخه زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نور کوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټول ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسی خپل کړې ده.
پیښور کې او شانګلې کې دنځه کې اسمان فرق دی په کې خو هغه باوجود چې کومه طریقې منی پیښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي چې را دي کې به اډوکیشن ته څومره پیسې ملويږي هیلث ته بیا دغه شان دي روډز دي واټر سپلای دي نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضرورت بل څه دي او د پیښور ضرورت هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روبو قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پښتونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پیښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
موږ سره بوشته فندونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ډي ام او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. موږ هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لا هېڅ نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کیږدو خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پیښور کې د جرمن حکومت لیوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړ چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پیښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 شپې دی لنډ خبرونه د شاهین ابو نیرین اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړي او مولوي هیبت الله خونزاده خپل نوې مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي دی د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نن په پیښور کې وسلوالو د اف سی ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وجلې دي. د کابل امنیه قومانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې 11 کسان وجل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه برید پړه منلې ده. د اتوار په ورځ پیښور کې په ډزو جوبل شوي خواجه سرا علي شاه نن په لریډینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. په پښتونخوا کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ادعا کوي چې په تیر یو نیم کال کې 1500 خواجه سرا وجل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجل دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخون نومیږي او هغه ژوندی دی. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. او ملګرو ملتونو د بخن نړیوال تنظیم په عراقي حکومت ټینګار کړي چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد په گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین ابو نیرین اوریده. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث د دې پروګرام کوربه ستاسو لپاره د مشال همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو منلې چې ملا منصور اختر د امریکا بي پايلټ الوتکې په برید کې وژل شوی او پرځای مولوي حبیب الله خپل مشر ټاکلې دی. پښتانه را ده چې د تیر ځل برعکس دا وار طالبان څنګه د سیجر د نوي مشر په ټاکنه وتوانېدل؟ آیا د طالبان یو مټی ساتلای شي او دا چې آیا د طالبان د چارو په چلولو کې به پوره واک او اختیار ولري او کنه؟ مهمه پریکړه به مرستیال سراج الدین حقانی کوي. دا نور پښتنې د مشال ترنا لاندې بحث کې د طالبان پر چارو ژور نظر ساتونکو خبريالانو او څېړونکو سمی یوسفزي نظر اومد مطمئن حکمت الله اعظمی او اباسین بریال سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لائن حکمت الله اعظمی دی او سره کوشش کوو چې نور قدرمن ملمانه هم په لائن راسي. اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم
ډیره مننه کاکړ صاحب.
اچھا اول به له تاسو څخه پایل وکړو. تاسو د طالبان پر چارو ژور نظر ساتي. کله چې د مولوي هیبت الله نوم راغی او طالبانو اعلان کړی نو تاسو څومره نظر ساتي؟ تاسو د پاره دا خبره حیرانون کې و او کنه؟
کاکړ صاحب اول خدا بای دی وایم که چیرو ګور دا ټول د طالبانو پر چارو چې کوم خلک خبرې کوي یا انالیست دی د دې اول لیست کې چې د منصور ځایناستي په هیسپانیا ټاکونو کې وو هغه مثلا ډیر ولکې د سراج الدین حقانی دی. مګر په هغه نه مخ کې چې دی حتی د منصور مرګ تایید شوی نو زما استدلال دا و چې مثلا که حقانی شبکې مشرتابه یا بالخصوص سراج الدین حقانی راځي طالبانو مشري اخلي دا د دې پر ځای چې دغه وکي ګټو وکي طالبانو او بالخصوص پاکستان ته دا تاوان لري. نو بل پات دوم کاس پکښ کې مثلا چون چدی ماوین هیبت الله خون زاده او د نوم راتلې او همدارنګ د قیوم ذاکر نوم راتلې او د مولا عمر د کشر زوی یعقوب نوم راتلې ګوره یعقوب چون چې کشر دی اغه نسوی راتللې او حقانی شبکې مشران خپل مشکلات درلودل نو زه فکر کوم چې دی زما په ان باندې چې دی داسې یو موقتی شکل باندې د لیدرشپ د سوي
سمد مننه زمي صاحب اباسین بریال صاحب هم را سره د ټلیفون پر لائن دی اباسین بریال صاحب تاسو سره کلی کوم
شکر
اچھا بریال صاحب تاسو څخه به هم دغه پښتنه وی چې د مولوی هیبت الله د مشر د ټاکنې اعلان تاسو د پاره حیرانون کوي کنه تاسو تم درلود چې هم دغه شخص به چې د طالبانو په دغه مشرتابه کې د دې کچې دی چې د مشر وټاکل شي
منصور مارک په افغانستان کې د یو طبقه خلکو دپاره ډېر هیجاني او داسې یوه پېښه نه وه چې ډېر تصادف کې دې نه وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه په خپلمنځي شخړه کې په چلاخ کې وژل شوی دی. د هغې نه وروسته خلکو د طالبانو په وضعیت نظر څاره. د دې نه څو مسلې روښانه کېدي، یو دا چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته. په ملا منصور ټول هغسې لکه چې په کار و راټول نه شول، د ملا عمر رول یې نه لوباوه. دویمه اساسي مسله چې په دې منځ کې مطرح وه هغه دا وه چې طالبان په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي او د لانجه ټوله په مشرتابه باندې ده چې منځ ته راځي. او درېمه دا چې پاکستان دپاره هم اوس دا مهمه ده چې درک شي چې آیا ملا منصور د ملا عمر په څېر باندې دپاره واحد کرکټر دی که نه، چې توافق قربان شوی وي. یعنی یوه نظر سنجیده ده. په دې اساس خلکو ته داسې غوندې ښکاره شوه. او دویمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې پرون که دا احتمالاً رښتیا په همدغه د ډرون په برید کې دوه ورځې وړاندې تایید شي، نو بیا څنګه طالبان په دې دومره زر توانېږي چې یوه نوې تیره چې مخکې هېڅ نوم یاد شوی نه دی هغه راپورته کړي. داسې ښکاري چې د ټاکنې د مخکې نه شوې وې او دوی تیار دغسې یو هغه درلودو چې په دې ځای باندې ریپلیس کړي. دا بس مطلب دی، لکه د دې سړي نوم ډېر زیات په دې بحثونو کښې نه یاد شوی او نه داسې وو چې په هغه شخړو کښې چې د ملا اختر منصور او د بلې ډلې تر منځ وه نه په هغې کښې یادېدو نه د طالبانو په منځ کښې د هیبت الله د دې نوي مشر نوم
سمه ده. بریال صاحب مننه. حکمت الله اعظمي صاحب، ستاسو د بریال صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې مولوي هیبت په دغه لیست کې ونه نه دی دومره یاد شوی دی، بلکې دا ټاکنه کېدای شي مخکې له مخکې سوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه اختر محمد منصور دی په هغه خپل منځي شخړه کې دی ورته منځه تللی وو او هغه کې زخمي وو. د دې راپورونه شته مګر دا چې دی له منځه تللی وي دا امکان زه فکر کوم ډېر
نه. خو بهرحال بریال صاحب دا وایي، بریال صاحب دا یادوي که نه، بریال صاحب دا وایي چې داسې یو خبر راغلی وو. خو بهرحال اوس دغه کیسه وایي. خو دې کې سوال دا دی، بریال صاحب دا وایي چې دا ډېره په اسانه اوس زما سوال هم دا دی چې تېر ځل برعکس دا ځل طالبانو ډېره ژر فیصله وکړه، نو بریال صاحب دا وایي چې ممکن ده دا له مخه سوی وایي؟
نه، د تېر ځل په څخه یو څه دا وروسته لا وسول. ګورې کله چې دغه مرګ یې اعلانوي، د ملا عمر مرګ اعلانوي، په یو دېشم باندې دستي یې د اختر محمد منصور هم وټاکئ. دا د شنبې څخه تر نن ورځې پورې وخت ونیوي. او بل هیبت الله اخندزاده دی دغه وو، دی د معاون وو، د اختر محمد منصور معاون ټاکل شوی وو. زه د دا نه وایم چې دی به څومره وتوانی چې طالبان به دغه کې مخته راوړي یا څومره قابلیت به ولري، زه په هغه کې خپله سوال لرم. زه فکر کوم چې دی داسې یو شخص نه دی چې ډېره قوي نظامي تجربه دي ولري، مګر دا او داسې شخص هم زه فکر نه کوم چې دی دې اوسي چې دغه دې وي د طالبان دې بېرته سره راټول کړي او یونیفای دې کړي. مګر داسې راپورونه هم شته چې حتی دی په هغه اول ځلې کښې هم مشرۍ ته کاندید و، مګر بیا دې وویل چې زه نه کوم ملا اختر محمد منصور دې راسي مشرۍ ته. نو دا د وختو څخه وو، مګر په دا کانټکس نه وو چې اختر محمد منصور ګواکې تېر کال وژل شوی وي په خپل منځي شخړه کښې او بیا طالبان راټول شوي وي، دی یې ټاکلی وي او اوس اعلان کوي. زه فکر کوم دا لږ
سمه ده. حکمتالله اعظمي صاحب راځم، بریال صاحب تاسو ته هم راځم. نظر احمد مطمئن هم په طالبانو باندې ډېرې لیکنې کوي، د دوی پر چارو باندې لدم هم پوښتنه وکړه چې دغه چې کوم د ده اعلان وسو، دغه د ده په فکر آیا ژر و، مخکې و یا ناوخته و؟ نو د ده جواب و
تېر ځل چې طالبانو د مشر د مرګ خبره وه دوه کاله وروسته او بیا د منصور صاحب په اړه باندې چې مشورې روانې ولې، نو هغه تجربو ته په کتو سره چې دی ځینې زده کړلو، دا ځل یې غوښتلو چې څوک مداخله ونه لري ډېره. البته دا په دې معنی نه ده چې تېر ځل بې لرله،
خو غوښتل یې چې دغه پټ لاسونه چې د طالبانو د ویش لپاره کار کوي او خپلو کسانو ته یو ډول اطمینان ورکړي، نو دا پریکړه یې ژر وکړه او خپل مشر یې اعلان کړ.
سمه ده بریال صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د غبرال د شورا له خوا ټاکل شوی دی؟ خو طالبان خو بهرال د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دی، په جنگي دغه کې دی، دای څومره باغو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم طالبانو کې چې اوس په رهبرۍ کې هر نوې پېښه رامنځته کېږي طالبانو د پاشل کېدو سبب کېږي. دوی د مشرتابه د ټاکلو په یو جدي بحران باندې اخته شوي، دغه نه وروسته چې ملا عمر وژل شوی دی. دا ستونزې تر یو ځایه دوی وکولای شوی د پاکستان په مرسته تېر کال پټې کړي، مګر بالاخره په دې ونه توانېدل. هغه مرګ په ډېر اساس شېبو کې چې دوی د سولې د خبرو دپاره تیاری نیو رسوا شو. هغې وخت کې د ستاسو یاد یم دغه رسوایي د افغان حکومت لخوا نه وه او نه پاکستان، بلکې د خپله د طالبانو د منځه د خبر راووت چې ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی. هغه پخپله د اختلاف نښې وې. بیا وروسته د دې نه ګوري چې ډېرې شدیدې جګړې سره وکړې، هېڅ متحد نه شول. په ډېرو سیمو کې د دوی جنګي قومندانان چې وي بلې خواته واوښتل راواوښتل او دوی په دې توافق ته نه وو سره رسېدلي. اوس هم د طالبانو په منځ کې طالبان نه یوازې په دوه ډلو دي، یو کې طالبان چې موږ بحث په جنګي ساحه کوو د قطر د دفتر پلویان دي، داس تصور کوي چې د سولې لپاره به یو نوی کړکۍ پرانستل شي او په دې طریقه به دوی نور دغه جګړې د شخړې څخه بېغمه شي، چې البته طالبان هم ستړي دي. دویم بحث چې مطرح کېږي هغه دا دی چې د دې بلې ډلې چې د ملا اختر خلاف خلک وو د هغې باندې بحث کېدو چې هغوی د دې طرفدار نه یوازې چې نه وو، بلکې ډېر طالبان د هغې په پلوۍ په هلمند او ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد راووتل، په شینډان کې د دوی د ډېرې خطرناکې جګړې شاهدان وو. درېیمه ډله د ملا اختر منصور ډله وه چې ټوله هڅه دا کېده چې بېرته د طالبانو د خواره واره فعالیتونو سره متحد شي او دوی په یو چا راټول شي. په هر حال دوی په داسې وضعیت کې نه دي چې اوس د رهبرۍ په سر شخړه وکړي. هر څومره چې هلته د دوی ستونزې او اختلافونه زیاتېدل، دلته د جنګ کې د دوی په وضعیت باندې تاثیر کوو. د بلې خوا افغان حکومت قاطع تصمیم نیولی وو چې دوی باید پوځي عملیات وکړي او د جګړې کې قاطع واوسېږي. د کرزي د حکومت په تېر باندې طالبانو ته د ورور خطاب ونه کړي، په جنګ کې باید فشار راوړي تر څو طالب دوی ته آماده شي چې هلته سولې ته غاړه کړي. دغه خبرې ټولې د دوی باعث کېږي چې د دوی په مشرتابه کې یوه جدي ستونزه رامنځته راغلي ده. ورځ په ورځ پراخه کېږي. یو بل خطرناک سیګنال چې که دا مرګ د ډرون په ذریعه باندې واوسي، د بلوچستان کې لومړنی برید دی او داسې ښکاري چې نور امریکا هم طالبانو ته مخه شوې او کېدای شي دوی په مشرتابه کې د بیا دپاره دغه ستونزې نور هم دوام پیدا کړي او ته ځینې ووژل شي.
صحیح مننه ډېره بریال صاحب. حکمت اعظمي صاحب، ستاسو خپل معلومات یعنی کره معلومات څه دي چې د مشر په ټاکنه باندې هم هغه سي لوبینګ یا یو بل سلا کول دا کول لکه څنګه چې د ملا اختر منصور په دغه کې کېدل کنه دا ځل ډېره په آرامه باندې وسوه؟
ګوري د دې خو ډېر دقیق معلومات زه خپل سره نسته، مګر څومره چې زما تحلیل دی هغه دا دی چې دوی حتمن ډېر هڅه کول کوشش کوي چې د اختر محمد منصور په شان باندې دغه ته ټاکنې کې کوم غلطیان چې وکړلې هغه بیا تکرار نشي. او هغه دا و چې ایمیډیټلی ډېر ژر هغه وټاکي بې له دې نه چې مثلا د ټولو کنسنسس یا د دوی پر دغه سلا پر وکړي دی وټاکل شو. نو دوی د دې ځل دا کړی دی. داسې راپورونه البته و چې د افغانستان څخه مشران طالبان د جنگي قومندانان والیان دا غوښتي و چې تر څو پورې وري د غسي په دې باندې د ټاکلو کې کم رول ولوبوي. مګر اساسي خبره دا ده ګورې کې چې تاسو څه تقاضا لري یا ایکسپیکټیشنز دا وي چې مثلا د طالبانو نوې مشر دی داسې یو شخص چې لکه ملا عمر، زه فکر کوم دا هیڅ امکان نه لري. تاسو وګورئ هغه درته په افغانستان کې ټاکل شوی او دا نور هر مشران یا اختر محمد منصور یا هیبت الله خونزاده او دوی په پاکستان کې ټاکل شوی دي. دا اختر د ملا عمر د پاره ګورئ په زرهاو نو خود دا موقعیت و حالات و دغه علما و بیات خپل یو غټ کریډیبلټی او یا هم کنوی د هغه د چیلنج سره مخ کی یا مشکلات سره مخ کی ولای شي هر مشر چوي.
سمه ده مننه ډیر رازم تاسو ته. بریال سی په یو بل پښتنه ده چې آیا افغان حکومت د پاره د ملا اختر منصور وژنه او بیا د دې سره د مولوی هیبت الله مشر ټاکل کېدل دغه طالبان ترکم دغه ور تیر سو تر حالت د خپل افغان حکومت ته څنګه موقع ده په یعنی د طالبان سره د مقابله لپاره؟
دلته دوه ډوله غبرګونونه وجود لري. کله کتی ته فکر وکړو چې حکومت د دې پېښې په انجام کې یا ترسره کولو کې دخیل و، نو بیا فکر کوو چې دا د حکومت په اراده باندې شوی او داسې ایسي چې ملا اختر منصور سولې ته غاړه نه ایښود او دغه سولې نه چې دوی نور ستومانه شول، یا په دې دلیل یې د اختر منصور د وژلو دپاره غاړه کېښوده چې دا کار وشي چې نور طالبانو باندې فشارونه زیات شي او دوی نور د جګړې د لارې وځپل شي او دا دروازه وتړل شي چې ګویا موږ د دوی سره سوله کوو. یا په دې دلیل چې ملا اختر منصور شخصا د سولې طاقه مندي کمه وه او دوی غوښتل چې دا سړی د مخه نه لري شي او په څنګ کې دوی داسې زمینه مساعده شي چې بله طوره راشي، د یوې خوا طالبان وویریږي او د بلې خوا دوی مشرتابه کې یو معتدل سړی راشي چې هغه خبرو ته غاړه کېږدي. یو دا نظر دی په کل کې، یو دوهمه خبره دا ده چې ځینې خلک داسې وایي او ځینې تحلیلونه چې تر یوې اندازې پورې سړی تاییدولی هم شي، دا دی چې افغان حکومت په دې پکچر کې نه و. دا پېښه د دوی په باندې نه ده شوی، بلکې یو کال د دوی په نظر ترسره شوی، د دوی ګوري چې د سولې لپاره نور څومره نوی مزال کولی شي، څومره زمینه مساعده کولی شي. یو عام دلیل خو دا دی چې دا سوله د پاکستان په ولکه کې ده، پاکستان غواړي که نه غواړي، که زمینه مساعدول غواړي بیا خو د ملا اختر منصور د ملا هیبت ترمنځ کوم خاص تفاوت نه لري، اما که اراده د سولې هر خواته موجوده نه وي بیا دا ډېره روښانه ده چې هر څوک راشي افغان دولت په وړاندې دا یو غټ چیلنج دی چې طالبان سولې ته نشي آماده کېدلی او دوی په دغه ادرس پسې ډېر لالهان دي.
سمه ده، مننه ډېره. بریال صاحب، حکمت اعظمي صاحب یو بله پوښتنه ده چې د ده مرستیال بهرحال د ملا منصور مرستیال سراج الدین حقانی وو چې ډېر لوی رول په افغانستان کې څومره لوی جګړې یا حملې یا بریدونه کېږي د هغه تنظیمونکي تور ورباندې لګېږي. ستاسو په خیال باندې چې مرستیال سراج الدین حقانی دی، نو مولوي هیبت الله به پوره واک او اختیار ولري چې حتماً کوم فیصله کوي، که نه سراج الدین حقانی به ډېر نقش لري یا به مولوي یعقوب؟
ګورې دا څه دی، آئین د ملا عمر تر رهبری لاندې حقانی شبکې خپل دغه ساتلی وو، تر یو حد پورې استقلالیت ساتلی وو. ایډیالوجیکلی یا مثلا په مفکروي لحاظ د طالبانو یو ډله وه، یا د هغې تر رهبری لاندې د ایډیالوژي پر د حساب باندې دوی کار کوي. مګر کله چې آپریشنلی، کله چې په فعالیت کې راتلی، دوی خود مختاري درلودل او دا خود مختاري د دوی په قوت باندې وه. یعنی که دا بل هر ګروپ، بل هر کومندان، بل هر ډله په طالبانو کې دا قوت پیدا کړو، دوی به د خپل خود مختاري وساتلی شي او یا به دوی ځان داسې تر دا نورو ډېر وړ وګڼي. نو زه فکر کوم دا د اختر محمد منصور په وخت کې هم داسې وه چې مثلا دوی سراج الدین حقانی مثلا خپل طاقت توان او کم توانایي چې درلودل په ختیځ زون کې، بالخصوص په پکتیا، پکتیکا او خوست او کابل کې چې د کوم عملو توانایي درلودل، نو د ځان لږ لوړ ګڼي تر دا نورو. او دا چې اوس مثلا کدی نورم مثلا د واک ډیریږي په طالبانو کې، زه فکر کوم دا ډېر ښه خبر نه دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولو سیمې لپاره. ګوري حقانی شبکه یو د هغه محدودو کسانو څخه دی، د شبکې غړي کوم چې د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې لري او بل د خلیجي وادونو د قاطع حمایت څخه برخمن دي، او بل د دین علاوه د پاکستان د ایسای سره ډیرو په نشته اړیکو تورن دي. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی داسې دغه دي چې یعنی حتی په ځینو مواردو کې خپل کم لاس چې دوی ته ډوډۍ ورکوي هغه هم په غاښه، یعنی لکه تاسو وګورئ په ساوت او نورت وزیرستان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې په دوی حتی هغه د پاکستان خلاف دلوتم هغه ورکړی او ځای ورکړی. نو که دا دوی نور حقانی شبکه نور قوت پیدا کوي، دوی زه فکر کوم دا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی، باوجود د دې چې دوی مثلا په جنوب کې هغومره نفوذ نه لري. او یو د دلایلو څخه چې دوی مثلا حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی مشر نوسو طالبانو دغه و.
سمه ده، مننه ډېره اعظمي صاحب. راځمه درته اباسین بریال صاحب، یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې خپله د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو سره لکه څنګه چې د ملا منصور په اختلاف کې ډلې ودرېدې، او تاسو هم یادونه په سر کې وکړه، د ده په ټاکنه سره آیا چې کوم مخالف وو د طالبانو هغه به اوس پیاوړی سي که نه؟ د هغو اثر او قوت یا کېدای شي له دوی سره ملګري سي، د هغو به وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟
اساسی مسله خدا ده چې دغه سړی بیرته د هغه ډلې نه ټاکل شوی دی کومې ډلې په اړه دلته نظریات وو.
اما اختلافونه یوازې د اختر منصور سره د دینو د دینو خلکو ډیر زیات نو یوازې مساله په دې ټاکنې په غډاول باندې و دوی غوښتل چې یو جرګه راو بولي هغه کې ډیر دخیل اړخونه چې د کوټه شورا په کې فوقلاد رول لوبوي او تر څنګ دې نور مهم طالب نخبگان هغه ټول خو در سره باید ټول راټول شي او د ټاکنه وکړي اما اوس خدای څخه کوم معلومات نه ترلاسه شوی چې دوی ټول لاسرسي درلودو د هغه یو غونډه کې راټول شي او مولا حبیب الله تعالی ته دې نه داسې معلومات چې دا هم د دې لپاره یو د خوښي وړ اقدام نه دی او تصادفي رامنځته شوی دی دویم دا دی چې دوی په لوی پروګرام کې سره مخالف کی کوم خبر چې اختر منصور د افغان دولت سره شروع کړی هغه کې دا خلک مخالف وو د دې طلبي نه کول په قطر کې هم طالبانو دغه طالبانو اخ تر یو ځای تایید وو دا مسائل دي چې مونږ فکر کوو جګړې ته نور هم زمينه مساعده کیا ته د دې ورشته چې طالبان په څو ډلو نور وویشي او هغه طالبان چې د افغانستان کې دی او بیرته خواته د وختلو اراده نه لري او بیا نشي کولای یا د پاکستان د خواته نه خشوي دي وګورئ فکر کوم دلته نور حاله جله شروع کی او خپل ګروپونه رامنځته کی دوی ډېر زیات فشارونه دي او دوی په هر صورت باید جګړه وکړي او دا جګړه د لاندو رهبر تر اثر باندې کولای شي نه دا چې دوی هغه مشخص ادرس لري هغه په دغه سیو سردرګمې ایوهام کیوي دوی بهاري کوخه خو کی چې نه راغلی شي تر یو ځای کې د جنگ په میدان فکر کوي زه فکر کوم تر یو هدا پوره به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي چې ځینې خلک د افغان دولت سره یو ځای شي ځینې طالبان
سم ده بسین بریال سی په حکمت لازمې سی تاسو فکر دی چې په کوم چورتوای چې د افغانستان په داخل کې زننه پیاده جنگیالی دی فوټ سولجر دی او بیا یا واړه واړه کمانډانان دی آیا داغو د پاره مولوی هیبت الله کېدای چې شورا د پاره قابل قبول وي یا قوتونه طاقتونه طالبان شاته یوي یا نه وي خو په دې لاندې کچه باندې بدای څومره قابل قبول وي کنه الته به هم مشکل وي او دغه تقسیم لکه بریات سی وای چې کېدای سي پراخ سي
ګوره دا په دې پرېړ لري چې مولوی هیبت الله خونزاده په څومره قوت او طاقت سره کولای شي چې دا د جنگ لړۍ برته تازه کړي کچیر دې داسې روانو سي لکه اختر محمد منصور چې په واخیرو کې وو چې مثلا جنگ یې ډیر خوندور نو هغه لاسته راوړون چې په 2015 کې د درلودل په 2014 کې نه درلودل
یعنی تاسو وایسته چې هغه چې په میدان کې دی هغه جنگ غواړي طالبان
نه جنگ خو غواړي خو د جنگ دغه تازه د جنگ انټنسټي یا هغه سخت شدت څومره زیاتیږي او غومره د د فالوورز په افغانستان کې زیاتیږي او کدی مثلا ګوري د اختر محمد منصور په اواخرو کې ځنی خلک شو وګمارل هغه داسې دغه و چې ډیر تجربه نه درلودل صحیح او دا پر جنگ کې مستقیما تاثیر درلودي او دغه جنگ کوم سوړوالې خو دې د دې څخه مثلا ځنی طالبان منحرف کېدل چې ته صحیح رهبر نه یې چې جنگ مخته صحیح وشي
صحیح دی خو ممکن د چې په هغه باندې بارل د اعتراض او ځنی بارل دوی د طالبانو کې خپل په ځنی ماډلز باندې اغم غواړي چې دغه وسه خپله یو بل ک تاسو د طالبانو اعلامیه کتلې وي حکومت اعظم سي بیا اعظم بریال سي پتا د کی یو مهمه نقطه تاسو ګور ورته پام سوی دی او طالبانو یا واضح کړي نه دا چې کله اعلان کوي چې مولوی حبت الله شورا وټاکل نو داغه د پاره لفظ امیر المؤمنین نه بلکې امیر استعمالوي او سره یو ځای کې زعیم لفظ د عربی غ استعمالوي امیر المؤمنین په دې کې نسته آیا ستاسو په خیال باندې چې دغه د یو شعوري عمل لمخ کېدای شي سوي وي کنه د دوی دغه ټایټل یا دغه کوم لقب ورکول دي دغه حیثیت ورکول دي دغه دوی کستن د سکړي دي
ګوري لکه مخکې چې ما ول د امیر المؤمنین ټاکل دا باید د یو سلو
یا تاسو څخه یعنی خو بهرال یو کوالیفیکیشن د پاره به یا د یو غد پاره خو چې دغه نه دی سوي دغه څه حساب دی
یعنی امیر المؤمنین ټاکل د افغانستان د پاره او د پاکستان کې د خودي د غټ سوال پیدا کوي او د اختر محمد مورید کې ممدا شي او چې امیر المؤمنین د افغانستان د پاره ټاکل کیږي مګر پاکستان کې څوک ټاکي نور خلګه شاکی نو دغه دا په نظر کې نیول سره زه فکر کوم دای به یو پرمننت مشر نو شي د تر هغه پورې چې طالبانو یو څه سره جوړ کړی شي او په دې باندې واڅوي چې یو داس یو لیدر داس یو مشر وټا کې چې هغه دا ټول ګروپ دغه کې هغه ته بیا ورسته زه فکر کوم ټول بیا تور کوي چې د امیر المؤمنین نو زه فکر کوم دا یو ریزن کې دلای شي
او باسن بریال سی تاسو په فکر باندې آیا هم دغه سیبوي طالبان شورن نغواړي چې دغه لفظ سیستم مالکی کنا دوی لیکل دي خواغه دي یعنی دا په لیکل کې دا نسته د وجه ممکن د څه وي
غوري طالبان د تبلیغاتي لحاظه اوس د امیر المؤمنین اصطلاح ته ضرورت لري، مګر نور ته دینه وړاندې یو قمندان ته ضرورت لري چې دوی جنګ مدیریت کړي. مخکې تر دې چې دې پوښتنې ته نور وضاحت ورکړو، زه یو ټکی د اعظمي صاحب په خبرو ور زیاتوم. هر څومره چې هلته مدیر قوي وي دلته به جنګ تاثیر کولی شي، مګر د جنګ مسلې یو بل فض علت درلودو چې کمزوري شول. افغان دولت سره د مدین متحدینو په ډېر قوت سره یې بریدونه پیل کړي دي. طالبان په ډېرو سیمو کې وځپل شول. تاسو فکر کوئ په یوه شپه او ورځ کې اووه ځای عملیات شوي وو، یولس عملیات شوي وو په اووه ولایاتو کې، او په دغه ټولو کې د یو سرتیري وینې پزه نه وینې شوې، او په هغه کې تر 500 ډېر طالبان وژل شوي وو. دا د دې معنا لري چې دا حکومت چې دی د جګړې لپاره ډېره قوي اراده لري. دوی په دې فکر دي تر څو چې په جګړه کې طالبان ونه ګټي، تر هغې پورې دوی په سوله کې بریالي کېدای نه شي، نه مقابل طرف دې ته اړ ایستلی شي چې سولې ته غاره کېږي. په دې اساس طالبان اوس په ښه وضعیت کې نه دي. یو همدا ټکی چې زه باید تاسو ته واضح کړم دا دی چې د دوی د رهبرۍ په سر همدا اختلافات هم د سولې په خبرو راپورته شول. په دوی کې اوس تمایلات متفاوت شوي. د قطر دفتر یو شی غواړي او د هغې د یو چا سره رابطه ده. د کویټي شورا بل تمایل لري، او ځینې نور طالبان چې د دې دواړو جوړښتونو څخه د باد دي، اما طالبانو د مشرتوب ادا کوي، هغه بله تقاضا لري. د دوی د سولې لاره باندې اختلاف دی چې د کومې لارې وشي. د دوی د جګړې په وضعیت او ماهیت باندې لانجه ده. دا د دې سبب شوی چې دوی د طالبانو د مشرتابه په رامنځته کولو، د متحده ادرس په رامنځته کولو باندې نه توانېږي. طالبان په هغه حالت کې هم نه دي، لکه که اوس یې موږ په هغه پخواني جوړښت کې مطالعه کوو، زه فکر کوم دا به ډېره درسته نه وي. موږ باید طالبانو ته د اوسنیو شرایطو او د دوی د وضعیت جنګ په خانه کې، د دوی د وضعیت او پاکستان کې د دوی د اوسېدو په وضعیت، او د دوی د مشهور ادرس په اړه باید اول بحث وکړو چې دوی په کوم وضعیت کې دي. دوی په ډېر خراب وضعیت کې دي، او دوی نشي کولای دغه خواره واره نظریات او اختلافونه چې دي دا سره راټول کړي او په یو ټکي باندې تاهو ته اتفاق سره ورسېږي. دا د دې سبب شوي دي چې طالبان هلته هم د چا خبره لاس او پای ته شوي دي، او نه توانېږي چې په یو واحد درس باندې ورشي. هغه دومره قوي مطرح کړي چې دلته د جنګ په میدان کې دویمه کټګوري قمندانان هم ملاتړ وکړي.
صحیح بریال صاحب، مننه. حکمت تازمی صاحب، وخت هم کم دی. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله اوسې دغه ولیدل امریکا دا وایي چې ملا منصور د خبرو اترو د سولې په عمل کې یو خنډ و، له دې وجې زخه دی په نشه سو. بیا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په کوم ځایونو کې چې پناه ځایونه دي په هغو پسې به بیا هم ځي. یعنی د امریکا اصلا ستونزه پښکاره ده چې څوک د خبرو اترو په مخ کې خنډ یا بل مینځ وړي. دغه تصویر ته وکتل سي، بیا طالبان په نشه کول په دا دومره لو جګړه کې په پاکستان کې ځننه په لومړي ځل بیا په بلوچستان کې، نو دغه ته وګورئ، نو راتلونکي د خبرو اترو یا د سولې عمل کې تاسو څنګه ورته ګورئ؟
ګورې زه به یو شی او دوه شان غواړم واځي. کوم یو دا چې د دولت هڅه د مثلا طالبانو په دې شوډلو کې څه ده چې مثلا دی وایي چې ریکنسایلیبل یا مذاکرات سره ګرځون کې طالبان نشته. ادوم دا دی چې اختر محمد زه دې سره موافق نه یم چې دا وایي اختر محمد منصور د سولې ته یو خنډ و. اختر محمد منصور یوازنی هغه شخص چې د مری مجلس کمیټینګ چې کوم وسو په 7 جولای کې د اجازه ورکړي، او دا د پاکستان هم په دې باندې واضح دی، او د افغان دولت هم په دې باندې ډېر ښه خبر دی. نو دا د اول خدای د سولې خلاف، نو دا چې د جنگ لار غوره کړل، دا یو ستراتیژیک پوزیشن او ستراتیژیک موقف و چې د نوي مشرتابه په هیڅ ټاکلو د باید غوړه کړی وي تر څو پر خپل پاور کنسالیډیټ کړی شي په طالبانو باندې. یو دا، او بل تاسو وګورئ د افغانستان دولت موقف وس دا دی، هغه په دغه کیو سی جی د کوارلاټر څلور جانبه غونډو کې د پاکستان څخه یو لفظ واخیست. هغه دا و چې د هغه طالبانو پر وړاندې باندې چې سوله نه کوي، باید تاسو نظامی اقدامات وکړئ. او پاکستان وویل چې سیدی په دې شرط چې هغه طالبان چې سوله نه کوي موږ د هغه پر وړاندې یو
مینه.
افغانستان دولت بلې، د افغانستان دولت موقف ډېر واضح دی. هغه دا دی چې دوی وایي چې ټول طالبان ایرریکنسایلیبل دي، په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري چې دې مذاکرات ته راشي. نو هر هغه طالب چې دی په هر ځای کې چې دی، دا باید دغه شي نظامی لارې څخه ورسره دغه وسي معامله وسي، او کله دوی ضعیفه سي، کله چې تر هغه موقف پورې دوی ضعیفه سي، بیا به ورسره سول ته راځي. نو دا د افغانستان دولت موقف دی، دوی ته ټول طالبان اوس ایرریکنسایلیبل دي، یعنی سول ته نه راګرځېدونکي دي.
چمتا ډیره مننه حکمت اعظمی صاحب، تاسو او عباسین بریال صاحب تاسو هم ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره وخت کوشش مو کوي چې له سمی سبزی سره خبرې وکړو، خو د ټلیفون په لاین نه راغی. تاسو د دواړو ډیره مننه. شو وخت او شرواز درته غواړم. د خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخم شو.
پکیگی دجڑ شربت او گولے پکیگی مور میں ناروغا جڑی رپیگی چل منس کبھی ہوں سائل